کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري: د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی ویل روسیې غوښتي چې د باور لیک ورکولو په کمیټه کې د دوی مرسته وکوي. په هلمند کې د بوستا صدې له څو میاشتو وروسته بیا په کار پیل وکړ.
وړی کې په دغه کنجاله د پوستا کې ډېر خلک استفاده کوي.
یو شمېر افغانان وایي بانکونه د ډالرو پر ځای افغانۍ ورکوي.
چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 275 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي.
د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو سل ورځو کې د افغانستان اقتصاد په کومه خوا روان دی؟
په اقتصادي لحاظ حوزه ښه نه دی. افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. خو تر هر څه وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې د ژمي پر مهال بې ځایه سو کسانو ته د مرستو بستې ورکوي. په کندهار کې نشتې مرګ ژوبله اړولې. د بیلاروس او پولینډ پر پوله ایسار پاتې سوي عراقیان نن خپل هیواد ته ستنېږي. د مهاجرت نړیوال سازمان اټکل کوي چې افغانستان شایي له سخت ژمي سره مخامخ سي. دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک به د ژمي پر مهال له داسې سړو سره مخامخ سي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر کښته وي. د دې ادارې په وینا لا هم په زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه دي او د سړو پر مهال د خوندیتوب لپاره سرپناه نه لري. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دوی هغو کسانو ته چې ډېر اړ دي د ژمي پر مهال د مرستو بیړنۍ بستې ورکوي. په کندهار ښار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو وسلوال وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه دوه ملکیان په دې پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. په کندهار کې د طالبانو یوې مطبوعاتي سرچینې د نوم نو شور په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیښه تیره شپه شاوخوا 9 بجې د لومړۍ حوزې په شهیدانو څلور لارې کې شوې ده. د سرچینې په خبره دوه وسلوالو موټرسایکل سپرو په سیمه کې په ګزمه بوختو طالبانو باندې ډزې وکړې، خو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر وژل شوی او یو ژوندی نیول سوی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې طالبانو ته کوم زیان نه دی اوښتی او په سیمه کې دوه ملکیان ټپیان سوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوي کسان د بېلابېلو جرمونو په تړاو نیول سوي دي. د کابل امنیه قمانداني پرون په یو اعلامیه کې ویلي دغه کسان په کابل ولسوالیو کې نیول سوي چې تحقیقات ورڅخه روان دي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د اقتصادي رکود، د بېوزلۍ او بېکارۍ د پراخېدو له کبله د جرمونو اندازه هم زیاته سوې ده. بلخوا د کابل امنیه قمانداني وایي چې په اومه حوزه کې دوې نجونې له انسان تښتونکو ژغورلې دي. د قمانداني په یو ټویټ کې ویلي چې دغه نجونې او موټر چلوونکی د کابل سرای شمالي سیمې څخه تښتول سوي وي. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسون وایي چې دوی لیکو څخه نږدې 200 نامطلوب کسان استل سوي دي. دا اعلان داسې مهال کېږي چې د طالبانو د صفونو د تصفیه کمیسون مشر مفتي لطیف الله حکیمي پرون په زابل کې د دې کمیسون یوه څانګه پرانیسته. د زابل ولایت مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي د طالبانو د لیکو د تصفیه لړۍ به تر هغو روانې وي چې مفسد او ناکاره کسان لرې کړی سوي نه وي. افغان شزه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د ایټالیا د صدر اعظم ماریو دراګي دفتر پرون په ویلامیه کې ویل چې هیواد یې ایټالیا ته د شربت ګله لیږدول وروسته له هغې تنظیم کړل چې لومړی هغې په دې برخه کې د همکاري غوښتنه وکړه. شربت ګله وروسته له هغې د شنو سترګو لرونکي افغان کډوالې په توګه په نړیواله سطحه مشهوره سوه چې د امریکا پیژندل سوي عکاس سټیف مکیوري په 1940 میلادي کال کې د پاکستان په یو کم کې د هغې عکس واخیست او عکس یې په نېشنل جیوګرافیک مجله کې چاپ شو. د بیلاروس او پولند په پوله کې ایساره څه باندې 600 عراقیان خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت وین احمد الصحاف ویلي چې نن به 612 عراقیان په دو الوتنو کې اربیل هوایي ډګر ته ورسیږي. تېره اونۍ هم له بیلاروس څخه سلګونه کسان چې اکثر د کردستان وو په لومړني پرواز کې عراق ته ولېږدول شول. دوی او نورو زرګونو کسانو اروپا ته د تلو په هیله د پولند پولې ته نږدې د بیلاروس په سرحدي سیمو او ځنګلونو کې اړولې دي. مینسک تورن دی چې د منځني ختیځ او افغانستان زرګونه پناه غوښتونکو ته یې لار ورکړې چې د اروپا خاورې ته دننه سي. د بیلاروس دا کار د اروپا د بندیزونو غچ اخیستنه بلل کیږي، هغه تور چې بیلاروس سي چارواکو رد کړی دی. او د جنوبی افریقا ساینس پوهان وایي د کورونا وایرس یو نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډیره ساري ده. د دوی په وینا د دې وایرس خوځښت دومره چټک دی چې ممکن له کورونا ضد واکسین څخه ځان بچ وساتلی سي. د روغتیا نړیوال سازمان چې د کورونا وایرس دغه نوې بڼه څاري نن یو استرالی غونډه کوي چې دا وڅېړي د دې وایرس دا بڼه د کورونا وبا او واکسین لپاره څه مفهوم لري.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه او نور موضوعات د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې لوستلای هم شئ. azadiradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ملګرو ملتونو لپاره د طالبانو استازي وای دوی تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتونو د باور لیک ورکولو په کمیټې کې له دوی سره مرسته وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري اژان سره په مرکه کې ویلي د غشانې په بهر کې د افغانستان د سفارتونو او افغان ډیپلوماټانو پر وضعیت هم خبري کړې دي. د ازادي رادیو همکار مو اکرام الله اکرام هم د شپه د ټلیفون له لارې را سره دی. د دې موضوع نور تفصیل ده ورو مهرباني کوي.
سروان په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د دایمي استازي څوکۍ ته نوماند او په دوحه کې دغه ډلې د سولې د مرکچي پلاوی غړي سهیل شاهین ویلي دي چې دوی نه غواړي چې په بهر کې افغان سفارتونه وتړي، خو د په وینا باندې چې ښایي یو شمېر افغان ډیپلوماټان له یو سفارت بل ته بدل را بدل کړی شي. د ویلي دي چې ټول افغان ډیپلوماټانو ته د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی دی د طالبانو له لوري نه، خو دغه افغان ډیپلوماټان باید د نوي حکومت یعنی د طالبانو د حکومت لپاره کار وکړي. ښاغلی شاهین له تاسو خبري اژان سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویلي دي چې که افغان ډیپلوماټان د دوی له قواعدو نه سرغړونه وکړي نو دا به د دوی ګناوي او خایبیا دند له لاسه ورکړي، خو په دې مرکه کې یې د دغه قواعدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. دغه شان ښاغلی شاهین لټاس خبري جان سره دا هم ویلي دي چې دوی تمه لري چې روسیا به د ملګرو ملتونو د باور لیک د ورکولو په کمیټه کې له دوی سره مرسته وکړي. سروان صاحب پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ رئیس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ چې لا هم تشه ده او لا هم سهیل شاهین ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې دغه خپل کار ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې افغان طالبانو ویلي دي چې تیره شپه د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ باندې یو جیکپوړی پلاوی دوه ته رسیدل دی او هلته بل امریکایي او اروپایي چارواکو سره په بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې په دې کتنه کې به د افغانستان د کنګل شوی او شتمنیو پاړه باندې هم خبرې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا منلې ده چې د افغانستان لپاره یې ځانګړی استازي ټام ویست پراتون کې ونه کې چې سبب اپیل کیږي په دوحه کې به له طالبانو سره وګوري او خبرې اترې به وکړي، خو دقیق نه دی ویل شوی چې دا خبرې به کله پیل کیږي، سبا او قبل اورځ. یاد وزارت د دې کتنې د اجنډا مهم ټکی یاد کړی دی چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنیو د آزادولو په اړه دی په دې نقطو کې څه نه دی ویلي دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي چې په دې موضوع سربیره به پر سیاسي مسایلو، بشري مرستو، معرف، روغتیا، امنیت او د سفارتونو بیا پرانستلو او نورو مسایلو باندې هم خبرې کیږي. خاوري بلخی دا هم ویلي دي چې د طالبانو په دې پلاوي کې د معرف، عام روغتیا، مالی امنیتی وزارتونه او د افغانستان بانک چارواکي او استاد شامل دي.
ډیر زیاته مننه. په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو لپاره د طالبانو استازی وایي دوی تمه لري چې روسیا د ملګرو ملتو د باور لیک ورکولو په کمیټه کې ورسره مرسته وکړي. طالبانو سهیل شاهین د ملګرو لپاره په ملګرو ملتو کې د ځان له لوري استازی ټاکلی دی، خو ملګرو ملتو تر اوسه پورې د طالبانو استازی د افغانستان د استازی په توګه یا د دایمي استازی په توګه نه دی منلی. همدغه راز د نړۍ هیڅ سفارت هم تر اوسه پورې طالبانو ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه پر ځای افغاني ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې څلور یا پنځه افغاني کمی ورکوي، چې د دوی په وینا دا ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا څه ځواب ورته لري؟ تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د وینړیوالې ادارې کارکونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانیو له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانیو یې زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 15 افغانۍ ښکته شوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکوي، هغو کې چې دوی تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته دوی تبادلې کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې سل ډالري دي، د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړه نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کېږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وای لیوه لوري دوی له بانک د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باور کړی دي.
اته بانکونه چې سل ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 275 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې کومه دا وګورو، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته ده چې دوی به بیا نس کل په بانکونو باندې اعتماد نه کړي. دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نو سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسله داسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي، ستا لپاره هغه مقدار بیرته
و مغختل. په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي رادیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 500 تر 600 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګیدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 20,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه تومو د مخکې د تنخوا اخستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزی بانک د 9 میلیارډو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشاره چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې د ستونزې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډب کړې ده.
د بوستصدی مسؤلان وایي سشکال د بوستصدی فابریکه به د 2.8 میلیونه افغانیو په ارزښت له بزګرانو څخه تر 4,000 تنه پنبه له کروندګرو وپیري. هلمندي کروندګر وایي که چیرې حکومت د فابریکې ته پاملرنه لا نوره هم زیاته کړي، نو له یوې خوا به د بزګرو اقتصاد لوړ شي او له بلې خوا به د بزګرانو لپاره د حلالې روزۍ لار هواره شي.
تر میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا په هلمند کې د بوس تصدۍ یا فابریکې خپل فعالیت بیا پیل کړي او مسولینو یې له کروندګرو څخه د خامو مالوچو د پیرولو چاري پیل کړي. په هلمند کې د بوس تصدۍ لپاره د طالبانو له لوري ټاکل شوی مشر حافظ ارشاد وایي د بوس تصدۍ د فابریکې د بیرته فعالیت څخه یې هدف د پنبې کاروبار او کرکیلې ته بیا واده ورکول دي او خلکو ته د کار زمینه برابرول دي.
اول مطلب مو دا دی چې دا مسلمانان د وطن خلق ډېر ستړي دي، دا ولس موږ سره وساسي تقریبا موږ دا غوړي او دا کنجاره او صابون او دا شان چې دي دغه مو تر نور خلکو ډېر په نخ کښته دي.
د بوس تصدۍ دغه فابریکا د ډېر زره ټنه مالوچو د پروسس وړتیا لري چې د تیر جمهوري نظام پر مهال په 1999 کال کې دغه مهال د دولت له لوري یو ځل بیا ترمیم سو او کار ته آماده سو چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د نامنیو او د طالبانو د حکومت پر اتاک سره بند سوی و. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي سږ کال د بوس تصدۍ یا فابریکا 260 میلیون افغانۍ بودیجا لري چې له بزګرانو څخه به تر 4000 ټنه پورې خام پنبه وپیری. د هلمند د بوس تصدۍ فابریکا 350 کاله وړاندې د علي حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې. د پنبې د مالوچو ترڅنګ غوړي، صابون، کنجوره او پوستکي تولیدوي. د بوس تصدۍ د فابریکا د افغانستان په جنوب کې د تر ټولو ستر زراعتي ولایت هلمند کې شتون لري چې د زیات شمیر خلکو اقتصاد یې د کرنې او مالداري سره تړلی دی چې د یادې فابریکې په پاله کېدو سره د بزګرانو او خلکو د خپل اقتصاد د ودې او د غوړېدو لپاره هیلې هم راټوکېدلې دي. هلمندي کروندګر د بوس تصدۍ د بیا پاله کېدو له اقدام څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې یادې فابریکې ته توجه لا نوره هم زیاته سي. د هلمند دو بزګرانو نظر محمد او جاوید چې د بوس تصدۍ ته خام مالو چراوړي داسې وویل
به مې راوړي د لوی دروشان موږ د نن خوشحاله چې شروع شي موږ په خوشحاله ولې د دې ډېر خلک استفاده کوي غوړي کې پندغه کنجاله ده پوسته کې دی د دې ډېر خلک استفاده کوي موږ په دا خوشحاله چې دا ده چلاله
ولا شش کال د پمبو نرخونه تر تیر کلو ښه دي. هغه په دې مورد ښه دي چې پخوا به مثال یوازې فابریکې خریداري کوله، اوس موږ چې داخل په افغانستان کې د کندهار ولایت ډېره خریداري کوي، هلته به شخصي فابریکې جوړې شوي دي. نو په دغه مورد باندې دغه نرخونه انشاءالله اوس تر پخوا ډېر ښه دي.
د معلوماتو پر اساس په لومړي کلونو کې د علي حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې کله چې د بوس په نوم دې تصدۍ یا فابریکې په لومړي ځل په فعالیت پیل وکړ نږدې 2000 کسانو په کې کار کوي او تولیدات یې ګڼو اسیي هیوادونو ته انتقالېدل، خو د دې تصدۍ د کارکوونکو شمیر اوس مهال 114 تنه دی.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په څو میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اګست په 15مه طالبانو له وخت رسیدو سره سم د څو اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختمې شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالون کې هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې په شپه ورځ کې هیچا ته هیڅ نوه سرخوږی واخاضي او ځورونه نشته. دا ډېر لوی هدف و دی او خلکو دپاره د دې معلومات کېږي چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شوي وو، کړاوونه یې لیدلي وو او دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اغېز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدې درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوضاع ښه نه دی، مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي. د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي. د خلکو اعتماد پر بانک ډېر لږ سوی دی، خلک خپل پیسې بانک ته نه سپاري او حتی هغه زیرمې چې دوی درلودلې هلته او امانت و با مفاد یا بې مفاد د خپل امانت بیرته غواړي. او یو علت دغه دی چې مرکزی بانک پس له بدلون چې دا تاریخ د طالبان راغلل دوی یو دستور ورکړ چې هغه شخصي حسابونو څخه څوک په اونۍ کې تر 200 امریکایي ډالرو څخه زیات پیسې نشي ایستلی او شرکتونه هم نشي کولای چې که چیرې هر عمره چې پیسې ولري دا د 15% څخه زیات پیسې په یو وار کې نشي ایستلی. دا موضوع بې باوري په بانکونو باندې ډېر زیات کړل.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د یو پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تېره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو 8 اویا کاري ورځو کې 6.915 میلیارد افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل، د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو لخوا سي مافیایي وي او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مسایل د سیمه امنیت تامین ده، د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د مخزونو استفاده کړې اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې شوي د ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تېر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لوري د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدا، په نړۍ کې د جنسونو او په تېره بیا د تیلو د بیې لوړېدا او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې پیل شوې وې خو د طالبانو له واک ته رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله، او له بلې خوا کمکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفت وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې، د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل، د افغانستان تجارت خراب شو، د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې، د افغانستان صادرات او واردات دواړه ستونزو سره مواجه شول، او له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپل سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالت کچيري سیاسي منفي اغیزه ورباندې نه وي، په بالقوه توګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معدن لرو، اما متاسفانه تر څو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودی ممکن نه دي. پانګونه کلکې سره مخامخ کېږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، IMF ورسره موافقه نه کوي، او دا نړیوال پانګوال هم زړه نه شکوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله مند یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري، او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وایي 10 ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1 میلیون کسانو ته معاش ورکوه. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرود وس ونه لري اقتصاد په ټپه دریشي. د یو ان ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغیز ته اړتیا نه وي.
تاسو لا پیغامونو
نراغایم د ټلیفون پر سره ټلیفون پر کرشه يم د هلمند څخه ورجان از مر پیغام دار دي چې زموږ مشکلات نه دغه ډیر سی وی دي چې دلته امارات تا دي کمین سوی دي مرش کې دلته خرګو ته دا ټول ارمن کړی چې ور کړی دي هم څه قران ته مش په د بل پر مزکه پراتی د خدای په قران کې د ماشان په دوري فشاریا نه نمر ته دار سچ دي څو چاته ور څو چاته و جاړو راځي پر مش شیطان ګرځي هغه خرګو ته پښتنه کوي چې هغه هغه من زکوانه خرګو ته ور کړی د خدای ر دي مش پاتې دا نور کورونه مسلمانان پاتې دي او موږ څنګه دی راغلي ولی دا څنګه پلان دي خدای رځ تاسو ورته کور ته کور وګرځي مسلمانان ډېر بدل دي زه په خپل کسب په خدای کې په دغه اته نشته باندې یا غوډی لرم یا بل لرم یا بل لرم دا موږ چیرې ولار په چا باندې وځو د خدای رځ
زمانو کا سم خان او سنگرار ولایت فاملی له مو اړیکه نیولې دا دغه زمون 15 کاله کېږي چې اوسي ګونر اصل چې امرسته کړی او نه شیم نه دي کې بس څه نومره کې پراته یو خېمې درولې هغه او خالي دغه د لګي دوه خېمې را کړی هغه مرسته شوی دی ما ازادي رادیو کارکونکو نه دغه ویل دغه هغه زمون چارواکو ته ورسته مننه
لازم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د نړیوال خوړو سازمان پروګرام د شکایت لمبارې بندې د غلمبارې تخلاص کې او بل مخکې به مست د ډبلیو پی د نړی خوړو سازمان پروګرام به مخکې به کارتونه راکړه مست هغه به نقدي پیسې وي نو به موږ هر ضرورت چې به مو درلودې هغه به مو راپکوي. اوس چې بیا په دا حکومت کې دي کارتونه راکړي چې ورسو د کمپیات ته وړه یوه یوه بوجي وړه راکړي دوه واره یوه یوه بوجي وړه راکړې ده بس خلاص هغه هم کیفیت نه لري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ ځخله آزادی رادیو او ری دروان خبرونه په دوام کې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو خو تر دې وړاندې د دې سات لاند خبرونه واوري.
د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM اټکل کوي چې افغانستان شای له سخت ژمی سره مخامخ دي. د ادارې نن په خپل رسمي ټوټر پاڼه کې لیکلي خلک به د ژمی پر مهال له داسې سړو سره مخامخ دي چې د هوا درجه به په ځینو سیمو کې تر صفر شاته وي. په کندهار کې د دوو وسلوالو حمله کوونکو او طالبانو ترمنځ په ډزو کې یو حمله کوونکی وژل شوی او یو ژوندی نیول شوی دی. دغه پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. د طالبانو حکومت وایي په کابل کې د تیرې یوې اونۍ په جریان کې یو نوی کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوی دی. د طالبانو د لیکو د تصفیه کمیسیون ویلي د دوی له لیکو نږدې اووه سوه نامطلوب کسان تر اوسه پورې ایستل شوي دي. افغان ښځه شربت ګله چې عکس یې د نېشنل جیوګرافیک مجله کې تر چاپ وروسته نړیوال شهرت موندلی و ایټالیا ته ورسېده. د بیلاروس او پولنډ په پولو کې ایثار څه باندې شپږ سوه عراقیان به نن بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. دا خبره د عراق او کردستان کورواکي سیمې چارواکو تایید کړې ده. او د جنوبي افریقا ساینس پوهان وایي د کورونا وایرس یوه نوې بڼه یې کشف کړې ده چې ډیره ساري ده.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته مو زنوری اس نوری هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار شفیق اگر په مرسته وړاندې کوم. نن په خبرونه کې د پوستکی یا جلدی په ناروغي او په تیر د هغو چې له یخنی سره تړلې خبرې کوم. په افغانستان کې ژمی را روان دی او له ژمی سره تړلی دی پوستکی بیلابیل ناروغي هم زیاتیږي. د ژمی موسم ښایي پوستکی یا جلد ته ډیر زیانونه واړوي او د هوا بدلون او وچه هوا ښایي یو شمېر کسان د اکزیما په څیر په ځینو ناروغیو اخته کړي. په ژمی کې د خونې دننه او د باندې د تودوخې درجه ډیر سره توپیر لري او له یوې هوا بلې ته تګ ښایي په ځینو کسانو کې حساسیتونه او د جلدي ناروغیو نښې پیدا کړي. په ژمی کې په څه ډول خپل پوستکی یا جلد مرطوب ساتلی شي؟ له کور د وتلو لپاره باید څه ډول جامې واغوستل شي؟ او کله چې واوري او باران سره مخامخ کیږي څه باید وکړي؟ د زیات یخنۍ په وړاندې باید د وجود کوم غړي ګرم وساتل شي؟ پر دې او دغه راز له پوستکی یا جلدي ناروغیو سره په تړلو نورو عواملو باندې هم خبرې کوو. د خبرونې ته مو د پوستکی یا جلدي ناروغیو متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی ته بلنه ورکړې ده. کور ودان ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او پر دغه موضوع چې مو انتخاب کړی ده پر دې موضوع نن له موږ سره په خبرونه کې برخه اخلي. که لومړی اوریدونکو ته ووایي چې د پوست یا جلد کومې ناروغي دي چې د ژمي په موسم کې زیاتیږي؟
د ازادي راډیو ګرانو اوریدونکو ته خبرې وکړي چې پوست موبایل کوي کې ولنډ اشاره وکړه چې د اگزیما یا په جلدي تبابت کې ورته درمتی ته ووایي چې د کې د پوستکي التهاب الله یو اندازه پرسوب رامنځته کیږي چې د کې بیا خارښت او سوزش سوی یا سوزش دام پکې وي. نو راځو تاسو سوال ته چې پوستکی خپل مونږ د وچوالي او لنوالي له نظره کټګوري کو نو دا په دوه برخو تقسیمیږي چې یو ته اویلی سکن یا غوړ پوستکی وي یو ته ډرای سکن یا وچ پوستکی وي. نو دغه وچ پوستکی ته غوړ پوستکی چې بیا هغه دومره تکلیفونه چې دي هغه په اوړي کې ګرمۍ کې بیا نسبتا ډېر او د وچ پوستکی ناروغي عموما بیا په ژمي کې د روان موسم چې موږ تاسو اوس ورته ورنږدې یو یا ژمي روان دی ژمي دی دغه د ډرای سکن یا د وچ پوستکی ناروغي پکې بیا ډېری
دغه د وچ پوستکی چې اوس ناروغي ډیریږي، کومې علائم دي او په څه ډول راڅرګندیږي؟ په ټولو خلکو کې که هغوی چې ډیر په یخنۍ سره مخامخ کیږي یا په یخو سړو سیمو کې ژوند کوي، په لوړو سیمو ارتفاعاتو کې ژوند کوي؟
ستاسو ډیر خسته سوال دی. په جواب به دوم چې وچ پوستکی والا که په هر ځکه ژوند کوي لستوندو سره به په جنی کې مخ کیږي، او بیا لوړ ارتفاعاتو کې بیا ډېر هغلته بیخي دغه د پوستکي ستونزو ته مساعده سیمه ده چې هلته نسبتا حرارت د درجې چې ده د یخنۍ هغلته لوړی یا زیاتې. ډېری خلک بیا په دغه د وچ پوستکي په ناروغۍ وخته کېږي. مثال لن مثال درکم، کډیر وچوالې د پوستکي رامنځته شي، نو موږ او تاسو په ساده ژبه کې ورته وایو چې مثال دا د مار پوستکي غوندې یا دغه سي زیروز ورته وایي، دغه سي یعنی وچوالې ډېر کوي. نو میانو پوستکي چې دي یا د مارانو دغه سي یعنی دې شکل ته دا پوستکي اوړي، نو دا د ډېر وچوالې د لاسه لامل یې دا دی چې هلته د اوبو کموالی وي په وجود کې. پوستکی یو خو چې بل د اوبو انټیک یا اخیستنه د اوبو یا سکل کم دی کم کی، بل خوره هم یو علت د دې دی چې خوره او دوړې یا ککړ چاپیریال دې ته زمینه مسایدی چې دغه د پوستکي وچوالی نورم ډیر شي، او که سیکنډري یا دویم انسان مداخله وکړي حتی د زخم کېدو فیسور یا درزونه په پوستکي کې پیدا کیږي. په جمی کې اکثره خلک زمونږ استادو د کلیوال ورونه چې دي د کلی ژوند اختیار کړی، هغوی بیا هغوی به دا د پوندو چود یا د لاسونو د پښو حتی د مخ وچوالی او سوروالی او توروالی ټیکی ټیکی پیدا کیږي. نو هغوی هماغه د اوبو د اخیستلو کموي، یعنی باید دوی استفاده کړي چیری روس کی، یعنی باید هغه د اوبو د سکلو در هغه باید ډیر پورته کړي چې کوم ضرورتونه دي. او بل په زمن کې دوی هغه کوم جرابي چې دي یا کوم وسایل یا دسکشي چې دي یا خولې باید دوی استفاده کړي، هغه دومره پاملرنه ورته نه کوي. نو دغه خوره هم یو فاکتور د دې کیږي چې دغه پوستکي وچوال نورم ډیر کی، او د دیم انتان یا د میکروب لپاره د مداخلې ته زمینه مساعده کی. نو هغه بیا حتی زخمونه هم رامنځته کیږي چې خلک په جنی کې ډیر دغه څخه بیا ناراضي کوي او یا ناراضه وي.
تاسو ډاکټر صاحب یادونه وکړه د وچ پوستکی، پوستکی چې ډیر وچ سي معمولا تویږي. تاسو مخکې د مار یادونه وکړه چې مار پوستکی اچوي، دغه په انسانانو کې هم رواج دی چې پوستکی په د وخت په تیریدو سره باید نوی شي او نوی کېدل هم په همدغه بڼه باندې ده؟ او که دا کومه ناروغي ده چې کله پوستکی وچیږي او تاسو یې لکه چې توغی له وجوده لري کوي؟
موضوع داسې ده چې دا خو نه ده چې د هر انسان دی باید دا پوستکی لري شي. دا هغه زیروز مختص یا خاص ناروغي ده چې لرونکو انسانانو کې دا لیدل کیږي چې دا وچوالی ډیر شي، بیا زیروز ورته وایي. زیروز هغه د سی لکه د مار پوستکی یا د مهي د ملا پوستکی چې هغه بیا د سی نو یعنی هغه شکل ځانته اختیاري دا بیا ایمولینت یا مرتوب کننده یا نرم کوونکی موږ لرو، هغه بیا توصیه کوو دوی دې په هغه باندې ځان غوړ وساتي غوړ کی. او بل مهمه خبره دا ده چې که څوک په خار کې ژوند کوي یا د خار د باندې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي، زما ولارخونه د یو ډاکټر په صفت د جلدي ناروغیو د یو ډاکټر په صفت دا ده چې دوی دې له سړو اوبو څخه استفاده نه کوي. که اودس کوي یا مخ خلاص ویندي یا ځان ویندي، نو کوشش دې وکړي هڅه دې وکړي چې له ترمو اوبو سره دوی خپل مخلاص او نور بدن وینځي. او بل لند مثال بدا ورکم دي ته چې دوی کچې ته درمل زینو ته یا درمل پلورنجیو ته یا دوا خانو ته لاسرسی نه لري. کولی شي چې په خپل محیط کې هغه کریمونه مثال دی استفاده کی چې هغه د پوستکی را نرمي. نو کچې تمنګل یا خوبوس کې استفاده وکړو او چوالې نور زیاتې ځکه ما د ترمو بو یا د ګرمو یا د ونه وکړه او شي چې کچې نور درمل تر لاسرسی نه لري نو دا عادي واسلینو باندې هم دی کولی شي د شپې د خانه خپل د بدن غړي چې کوم وچوالی سره مخي خصوصا هغه لوز دینه مخ لاسونه پخې دا ډیر زر موفقيږي اختکیږي په وچوالی باندې او دې د کول شي د شپې د خوانه دی ورکی او سهار د خوانه دی بیا په صابون یا شامپو دا او تر مو سره دی دا وینځي نو دا ستونزې چې بیل لري نو دی دا فیسور یا چودو ته یا چودیدلو ته یا د منتن کېدلو ته اختکیدو میکروبونه بچکیږي او نو ان شاء الله بیا به لسمو سره نمخ کیږي.
مخکې تاسو د اگزیما د ناروغي یادونه وکړه بیلابیل ډولونه لري ممکن په یو کس کې هم مهاله د دغه ناروغي مختلف نښې څرګند شي خارښ د پوستکي سوروالی د غرض نور عوارض لکه وچوالی خړوالی او د پوستکي سپینېدو په کومو کسانو کې دغه ناروغي راڅرګندېږي؟ آیا هغوی چې له ناڅاپه یخنۍ سره مخامخ کیږي که حساسیتي هم ده میراثي هم ده ارثي هم ده که څنګه؟
مایا درماتایتیس دا چې دا نو بیا د اوس پورې یوازې نه دی تړل شوی تړاو نه لري. هر هغه شخص چې مثال اوسوک تیموټو سره کار کوي کاغه وړي که جمعي دی ورسره مشکل لري نو دی ته کنټاکټ درماتیت یا مثال ارتباطي اگزیما یا د پوستکي پړسوب یا درماتیت ورته ویل کیږي نو هغه نه ورته مشکل پیدا کیږي. یو څوک له ګلانو سره مشکل لري نو یو سړی له خاورو سره مخ یادونه وکړه مشکل لري نو هغه د حساسیت یا الرجي پورې ارتباط لري. چې یو څوک د چیشي سره مشکل لري او هغه ورته پیدا کیږي نو هغه د پوستکي خارښ حتی لړمۍ یا اورتوکاریا یا پت هغه ورته پیدا کیږي. نو دا فرق یو انسان د یو شي سره یو د بل شي سره مشکل لري او دا اگزیما ده رامنځته کیږي.
بله ډاکټر صاحب کور ودان اوریدونکو هم ډیره پوښتنه لري او اوریدونکو ته به هم ورسته وار ورکو چې دوی خپل پوښتنې مطرح کړي. ازادي راډیو ده د روغتیا خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بلې خبرونه ته خره غلاس له ډاکټر صاحب نه پوښتنه لري. هم حاله تاسو راډیو ما اوري راډیو ک لطف وکي راډیو خاموشه کی ګل کی
ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده یخ کی داسنا څه ده یخ وې نه پړتی دي بیا درد کی کله کې د شي سره تاسو یو څه
څنګه بله ډاکټر صاحب پوښتنه مو اوریدله تر څو چې بل اوریدونکي وصل کیږي. یو اوریدونکي پوښتنه کړې ده چې زه تل لاسونه په اوبو مینځم خو بیا هم می لاسونه وچوي دی ولې علت څه دی؟ که هم تاسو پرې رڼا واچول خو بیا هم که دی اوریدونکي ته ځواب ورکړي مهرباني.
هر کی چې کوشش نیو کی چې اوبو د دې چې مایات د ډیر وخت لی او دغه ایمولینس یا نرم کونکي مواد نږدې د وخانې څخه د وخت لی سهار سهار د لاسونه پر دغه ایمولان باندې غور کی چې لاسونه تر ماښامه پورې نرم او یعنی وچني ان شاء الله نرمواله پیدا کړي مالبنه پیدا کړي. او بل دې ما مخکې یادونه کړې چې مینځل د یخو اوبو سره جمی کې بخي خنه ده دې مینځي.
مخکې اوریدونکو خو پوښتنه وکړه له په هر صورت مونږ هم تجربه کړې ده کله چې هوا ډیره سړیږي لاسونه او پښې له یخنۍ سره مخامخ کیږي پړسوب کوي څه باید وشي؟
هغه د یخې هوا تاثیر دی کله چې پارې ته نږدې کیږي هغه سوخت او درد نور هم زیاتیږي. نو دې د کوشش وکړي بیا فیمکیدین یا ایزوبلاکر ورته وایي چې د هیستامین باعث د پوستکي د خارښ کیږي. اجدو بلاکر یا بلاک کون کې یا دغه دفه کون کې پیمټیدین دی ټابلیټ هر کمپنی وی هغه د دې معتبر کمپنی دی واخلي او سار ما خام دی په نهر وخوري او په وسره ورسره سیټریزین دی واخلي یا مثال فیکزوفینادین مقصد د اساسیت یو ټابلیټ دی واخلي او هغه کسان چې بیا نفس تنګی لري یا د سالنډی لري اگر اگر کوشش کی چی دا انٹی سٹامین دے پاندازے استعمال کی چې دغه هم دا سالنده زیاتی کی نو دغه مشکلی د پرسوب او درد دا کمی جوړ سره چې دین او سټریزین تشریح می ورکړه دغه د استفاده کی دغه وروسته مخ کی ویل چې پرسیږي په خیه ولاسونم او بیا دردم کی اختا خبره دا چې بخاری ته نږدې به نشي کنه چې دغه په تکلیفيږي نو دوی دی دغه دوبلاکر یا پرمیټیدین چې د استامین نفرازي کی یا رازي جاتی کی سب او باعث د خارښت او پرسوب کیږي حتی درد دم بیا کله کله کوي نو دوی دی دغه نه کی منه کی یعنی د فقین پرې دی او زه سټریزین چې دا کوم سپین درامن څه شوی دا دغه مخنیوي کوي نو دی ولا دغه سپین استخبه ان شاء الله یعنی بری عمومي او خبشي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب بلوریدون که هم دای مهرباني ځان راو پیژنی او لکم زی متماس نیولې
کشم خان درمل ولم خیبر پښتونخوا هری پر نه مېډیکل نه ولې ته نه مې دا ده چې دا اکثر خلګي دی غو په دغه لاسو یا په خو باندې اکثر یا په ګوتو باندې هغه څوک مې خچي ورته وایي څوک زخي ورته وایي هغه ډیر ذاتي کاري مثلا هغه ډیر وخت لپاره دوام لري ایا زه ډاکټر صاحب نه مزه پښتنه د شایدم د ګردي ناروغي پر طلب لري او کچنګ په دې باره کې یو څه لن معلومات راکړي دا یو لن
متخصص
دا سی د پیس غوندې شي خېږي چې کله ډاکټر ته ولاړ سم وای دا د میډیا تکلیف ده نو دا پښتنه لره مې دا د میډیا سم پیښې د سړي په لاسو باندې او که یوازې د غمل زی
مهرباني ډاکټر صاحب
نور صاحب محترم چې د خیبر پښتونخوا نه غاجي صاحب زنګ راواله او هغه د زخو یا وار یا د میخه کې د کورن پښتنه وکړه چې دواړه د وی کورنۍ دی او دا ویرل انفیکشن دی او ساریم دی اول د دې یو خپینه هم د یو خپ یو ځینه بل ځیته بیا بل ځیته بیا بل ځیته یعنی انتقال کې دا ساری ناروغي د بیا او زخی چی دی هغه هم که په خپل لاسونو کې وي هغه هم نور ته دغه د پوستکی د بیسارونو څخه دی چې نور ته انتقالیږي یعنی دا ویرل انفیکشن دی او د دې د حل لاره دا ده چې دا باید هغه مسلکي ډاکټر ته دی ورشي پوستکی دغه کوم کورن یا کوم زخی یا میخک چې موږ تاسو ورته یو دا باید ورته وسوځول شي که دې ته هغه درملنه چې کومه ده هغه باید ورته توصیه شي ان شاء الله دغه مشکل حلیږي او دا د جلدی پورې ارتباط لري او بل نوري صاحب محترم چې د فراه ولایت نه زمنګ استادو ورور زنګ راواله او چې زما لاسونه سپینواله پیدا کوي دا سو نو سپینواله دي چې د معدې مشکل دومره رول پدې کې نه لري هغه چې کله په کل یعنی چینجی ولري سو هغه کې پیچیاز البا په نامه باندې چاپونه دي دي له کی اما تت سپینواله وی دا چې ډېر د تک سپین نیوی نو هغه کچیرته د خپل د ستوري اگزام وکړي غیته مواد د معنی کې که چینجي وو نو دا د چینجي وو وجه ده معده په دې کې رول نه لري او کچیرته ویټیلوګو وي یا سپین لکی وي یا پیسټ ورته وي بیا جدا بحث دی که لنډ نظر وایي چې د میلانینو یا د پوستکي د رنګ کموالی دی د هغه ځای زخمي شي یا وروسته رامنځته کېږي یا وسوځېږي د سوختګۍ نه وروسته رامنځته کېږي یا ضربه وویني نو هغه ساحه کمزورې شي حجرات نه شي کولی چې هغه میلانوسیت حجرات نه شي کولی چې میلانین یا رنګ تولید کړي نو دا ځای سپین پاتې کېږي چې پخوا یې تداوي نه کېدل اوس قابل د تداوی نه دی
ډاکټر صاحب کور ودان هم دغه ورستۍ برخه یو اوریدونکي د واتس اپ لارې دغه پوښتنه مطرح کړې وای زما د ګيري یو برخه ویښتان توی شوې دي او هغه کوچنی یو برخه لکه غوندې سپینه ښکاری تاسو که هم رڼا په واچول خو مګر بیا هم ک د دغه اوریدونکو پوښتنه جواب کړي
هغه د ګيري یو تا د فلکا یا سکل غوندې دایروي د سپینواله او د ویښتو تویدنه دې ته الوپیشیا ایریاټا وی په جلدی تبابت کې دا وخت کیږي په عوامل مختلف دي
علتی دا ده چې کینیا یا سمی چمو ورتوائیو آگا هم جدک علت کی دیستی دا گل دستونی دا تداوی نیشی چیگی کل چه ده آگا سیکالوجیکل پرابلم دی فکتورون دی چه روحی فشارون دی چه پا یو شخص باندې راځي دا هغه بیا ویخته هم کیږي یو نیم زینو کی تاکی تاکی کیږي او په ګیره کې زه چې ویخته توی شي که بیا نور ویخته راشنه کیږي نو هغه سپینیږي. دې باید مختلف درملنې دي نو دې کوشش وکړي چې په هغه میتودونو دې مخ ته لاړ شي او په شروع کې د هر ناروغۍ که هغه د پوستکي وي که نورې نو د یو ډاکټر په صفت زما لارښوونه د ورونو ته داسې ده چې په مغلومړي سر کې د دې ډاکټر ته مراجعه وکړي، لاړ بهشي چا چېرته اوسېږي نږدې متخصص ته دې مراجعه وکړي او نو زر ښه کېږي. هغې ته درملنه شته، یعنی اورل یا د خولې د لارې هم شته او بل لوکل انجکشنونه دي چې هغه سټروید دي، یعنی هغه هم تطبیقولی شي په هماغه معوف یا هغه متاثره شوي کې. او بل اوس پی آر پی میتود راوتلی دی، ډېر ښه میتود دی چې هغه هم تطبیقولی شي. نو په هغه ناحیه کې بیا ویښته راشنه کیږي، ته د یعنی د دې باعث نه کیږي چې یا چی او یا سپین شي. نو پی آر پی بیا پلاتلیټ ریچ پلازما دی چې د وینې څخه د سپین یا پلازما جدا کېدلو ته وایي چې چاته فال پیدا نه شي.
کور ودان د پوستکی یا جلدی ناروغي متخصص ډاکټر محیب الرحمن ویلند خبرتیا ورسته به هم د بحث ته دوام ورکو.
روغتیا د ژوند شتمنی په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي رادیو بیا
د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري په ژوندۍ بڼه. زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. موضوع هم د ژمي د موسم د پوستکي یا جلدی ناروغیو د متخصص ډاکټر محیب الرحمن لغمانی ده. لغمانی صاحب، اوس چې په افغانستان کې ژمی را روان دی، هوا ډیره سړیږي، په ډیرو سیمو کې د کور دننه او بهر هوا ډیر سره توپیر لري که د خونې دننه هوا 22 درجې یا 40 درجې د سانتیګراد په حساب باندې وي، د باندې ممکن په ډیرو سیمو کې منفي وي، منفي 50 لسو او داسې لوړو ارتفاعاتو کې لدینه هم پورته شي. څه باید وکړي یو څوک چې له کوره وزي، له خونې وزي، د باندې د وجود کوم غړي باید د ناڅاپي یخنۍ پر وړاندې چې هغه ډېر اساس دي باید ګرم وساتل شي چې په جلدي ناروغیو هغه چې له ژمي موسم سره تړلي اخته نه شي؟
محترم، دغه د بدن د غړو کې پوزه ډېر زر سړېږي، ډېر یعنی حساس ده پوزه. نو راځو دغه مخ او لاسونه او پښې عموما لوسی، نو دوی دې کوشش وکړي زموږ هیوادوال چې خپل ځان ګرم وساتي، خولۍ، دستکشې او جرابې دا دې دې استفاده وکړي، دا دې یعنی پټو یا څادر یعنی که هر څه وي که نه، نو دوی دې کوشش وکړي له دې بنینونه دې واغوندي، نو جمپرې چې مقصد ځان د دوی ګرم وساتي. ډول ډول ستونزې دي، نه یوازې د پوستکي تنفسي ناروغۍ دي په ژمي کې، له دې سره باید دوی مخ نه شي. نوري صاحب، یو موضوع چې زه باید ورته اشاره وکړم، دا د هیوادوالو یو حق دی را باندې چې دا زه د ازادۍ راډیو له لارې نړیوالو سره هیوادوالو سره شریک کړم. هغه دا دی چې ډېری داسې ماشومان له خپلو میندو او پلرونو سره راځي چې بیچارهګان د دوی سره پیسې نه وي چې دوی حتی چپلکې واخلي، داسې راځي. یعنی زما زړه ډېر خوږېږي، درد دي او دا توان زه نه لرم چې زه دې هر هیوادوال سره مرسته وکړم. نو زما په نړیوالو دا غږ دی چې دغه ژمي کې چې زمونږ او تاسو مخته ده او اوس په کې مونږ او تاسو روان، نو دغه ژمي کې د یونیسف یا د ماشومانو نړیوال صندوق چې دی، دا دی باید د افغانستان کوچنانو ته ډېره پاملرنه وکړي. یعنی دوی به له ډېرو ستونزو سره بیچارهګان مخ شي، حتی دوی د یو جوړه کالیو د اخیستلو وسه نه لري.
آیا پلار نه پښتنه وکړه چې دغه ته بجراب واخله او امام کې تیګ ماته ولی او تیګ سوګ ناخلی چې کور جوړ کی د تجربې د کم کم مې دا د نړیوال دی باید د دې زده یو ډاکټر په صفات باندې چې ماته مینه خانې ته مریضان راغلي دي او دغه څنګه راته شریکه کړي نو دی بنو څنګه جراب پیدا کی دوی څنګه کالی بیچارهګان دوی صادر څنګه ورستی دي ګوډي بوتان څنګه دي ځان تواخلي نو چې بوتان نه جراب ني او زم چې دغه د پوسټک ستونزې سره سره به نور جرمنی او ناروغي سره د داخلي نظر به هم مخ شي زما هیله دا ده چې زمونږ کوم کاران په بار ملکو کې دي یا په نور نړیوال مرستندویه ادارې دي هغوی د زمونږ د افغانانو سره په دې برخه کې پاملرنه وکړي او مرستې دې وکړي زمونږ له دغه داسې یو نورین سره مخ نه شو او ستونزې هم ډېرې نه شي
ډاکټر صاحب دغه موضوع مونږه ازادي رادیو هم ډېر را برسېره کړې ده. افغانستان اوس له ډېرو ننګونو یا له ډېرو بشري ستونزو سره مخامخ دی. تاسو یادونه وکړله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. 95% د افغانستان وګړي کافي خواړه نه لري. تقریبا 23 میلیونه ویل کیږي چې د ورځې د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي، د لوږې له خطر سره مخامخ دي. په تېره بیا د ماشومانو هم تاسو یادونه وکړله، مونږ هم وینو چې په ډیرو سیمو کې چې اوس له مخکې هوا سړه شوې ده، ماشومان بیا هم لکه چې تاسو ویلې لوڅې پښې دي باندې ګرځي. په دې هیله چې ستاسو دغه غوښتنه هم اوریدونکو اوریدلې وي، راځو هم دغه موضوع ته چې په ژمي کې چې ما وویلې مخکې یو څوک چې له د باندې راځي او که هوا سړه وي یا واوره سوي وي ډېر زر ځان ګرموي، که بخاري وي یا کوم بل ګرم ځای ته ځان ورنږدې کوي یا په ګرمو اوبو باندې هماغه د وجود کلاسونو دي که پښې دي مینځي. آیا توصیه کوي چې باید سمدستي له یخنۍ څخه ګرمۍ ته د واوړي د وجود دغه غړي؟
دا خو ښه خبره ده، ښه کار دی، اما باید په بیړه نه، یعنی زر دې ځان بخاري ته یا کوم وسیله چې د ګرمولو لپاره څه دې نږدې نه شي، کولی شي چې د کوټې یو کونج ته یا یو څه فاصله کې دوی بلار شي، اما په هغه سات زر ښه نه ده، ځکه وجود هم عکس العمل یا ریاکشن ښیي له ځانه تلواله پیدا کی یا یو بل اساسه تر منځ کې بلې یا مثال لړمۍ پیراکی جی یا خارخ د پوستکی او تبن پوستکی خپل خپل عمل کوي. نو دې کوشش وکړي چې اوس وقفه دې پکې را ولي یو دکان یا دوه دکې دې هغه نورسته دې ځان ګرم کړي سم دلاسه دې یخنۍ نه دې کوټې ته او بخاری ته نږدې کینی نو خپل سره مخکې دي. نو بیا هغه خصوصا کوم کسان چې الرجي لري، بیا د زکام یا نورو ستوني درد یا نورو ناروغیو سره مخ کیږي، نو هغه ټول ورونو سره زما دا هیله ده چې او خویندو څخه چې دوی د باندې نه راځي نو نږدې بخاري ته دې زر نه کینی او درې درې وروسته
کور ودان. ډاکټر صاحب د پوستکي یا جلدي ناروغي متخصص ډاکټر محب الرحمن لغمانی چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته، له تاسو ټولو هم مننه چې دې خبرونې ته مو ټلیفون وکړ او پوښتنې مو مطرح کړلې. د خبرونه مانو ریاست نوري خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته مخته یوړل.
تا پنگ روش رنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستاد پنگڑو شنگ شنگ ستاد پنگڑو شنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او پزڑکی میں دمنی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ